سلرو خو اوس راځو د خبرنو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه نشي راتللی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لري نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سملاسي لاس واخلي. طالبانو بیا ویلي چې د یونما د ماموریت پر تمدید خوشاله دي، خو ویلي دي چې یونما باید په افغانستان کې د طالبانو او نور هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا ته کار وکړي. متحده ایالات وایي چې د هیواد د هغو افغانانو پر ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. ځینو امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو لیست خپور کړ چې ګنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي. هلته رسنیو ته یو شمېر نورې تګلارې هم ورکړل شوي چې یوای پکې دا ده چې دوی به د طالبانو لوی مشر ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله خطاب کوي. او د بیپولی خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه ګل آزادۍ رادیو نه اوري وس هم 25 دقیقې بحث دی چې زه فرشته سها کړ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تم د نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل بي پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو د بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18مې نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور لمخې د دې مسودې په پریکړې کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشي توکو قاچاق او د داخلي بې ځای شو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمره او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دي. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمنو میلمنو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو که دا راته ووایئ چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده، همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید ته د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه؟
مننه فرشتگان خور، تاسو ته جناب شفته صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلی. لکه چې تاسو په خپل تفسیر کې هغه ته اشاره وکړه، مساوده همغه دی، منتها سکال اولسم د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کېږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یونما ماموریت د افغانستان دپاره، لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بله هم شته ده چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیر شي هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایي منجمد کېدل کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي په دغه مواردو کې کیدای شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده ده لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده د یو کال دپاره سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب تم تاسو ته راګرځو ورزوا شفتا صاحب تاسو هم خبرونه ته خره اغلی کده راته وایي چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې د څنګه ارزوي آیات د افغانستان لپاره د خزو په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې وامدار است په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره موثر وو؟
اول سر کې خپل تاسو سلامونه تاسو ته محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یوناما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره د بشري مرستې په خاطر د ښځو د حقونو د خاطر دا چې یو نیم نیوکه د دوی پر کار باندې مجلرو یا میو تعداد نور دوستان لري هغه پر ځای مګر په کلي توګه یو نما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظ د افغانستان څه چې درنه واقع کیږي خلک نه پی خبريږي نو یو نما د دې خاطر هم او د کومکونو د افسر د خاطر د افغانانو د پاره د بشري حقوقو د خاطر مؤثر ګامونه پورته کړی او پورته کړی. دا چې مثلا گزارشات یو څه ورسته نشر کیږي یا په بعض مواردو کې هڅه دقت چې موږ ورزنه انتظار لرو هغه دقت نه لري دا نو د نیوکه پر ځای به مګر شتون د افغانستان د پاره ډیر مؤثر وو مؤثر دی او دا د فکر کوم ډیر وشسي چې بیا هم دې فعالیت وګرځول شي او دغه امکانات ته برابرې شي د نړۍ په افغانستان کې په دغه مشخص موارد کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه شفته صاحب. څه فکر کوي تر اوسه پورې یونما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه البته تاسو څنګه ارزوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه به طرف او به طرف دی خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کین او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري زه فکر کوم دوی حق دی ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی او یونما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري او د یونما لارې نه د بشري مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حاکمیت لاسته هم رسیږي. د ښځو د حقونو د خاطر هغه ډېری نیوکه درلودلې چې ډېر هم پر ځای دي ځکه چې د ښځو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی یا د شزو د کار د خاطر دغه انتخابات چې اووی کړي زما په اند ډیر پزای دي او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسی خصوصا د اقتصادي لحاظ زموږ خلک ډیر همداوس د یو لر مشکلات سره مخ دي چې ورته امکانات برابر نه دي او دغه امکانات د دغه یو نمال لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمه د لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله نا کله یو نیم انتقادات ډیر دقت نه لري یا مثلا ډیر په وخت وړاندې کیږي نه، نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډیر شتون ونه لري. شتون یې ډیر ډیر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي او په افغانستان کې موږ ورته ډیر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله د یوناما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډیر برجسته کارونه ول، خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړي و په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بندوسی او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو ونجونو په برخه کې محدودیتونه ډیر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې ښځې د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې آیا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یوناما ماموریت په افغانستان کې او چیرو کله چې په 2002 کال کې یوناما اداره په کابل کې پرانستل شو او د دې نورې څانګې په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډیر شیان چې موږ وګورو دا د یوناما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازي کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډیر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یوناما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي او دا کار دوی وکړو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه راپه دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدئولوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان آزادي ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی. یو بل دا چې نړیوالې مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کی چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیع په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوال ته او د نړیوالو نه د مرستو او د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي. د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هیڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب، څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دي منلې. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر هغه مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدیالوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرخه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نه شي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي. هغه راپور د اصلي او واقعي حوادثو یو انعکاس، یو راپور دی چې هغه ملګری ملتو کې وړاندې کېږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. شفته صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یوناما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي او په فعالیتونو کې، د یوناما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کومې ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یوناما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مخته لري دغه په ښه توګه ترسره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي
په دغه مورد کې؟ متاسفانه د سیاسي لنګانه دوی مختلف دیدگاه موجود دی. یو دا چې یو نما د بشری حقونه د خاطره، د بشری مسئله خاطره، د شزو د حقونه د خاطره مکلفیت لري، او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري، او هغوی بیا د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سرکم چې اتمر صاحب وویل د دوی څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سرکم راپور دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظه، د ایدیولوژیک لحاظه طالبانو ته پیدا شوی، او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت دوی چندان توجه نه لري، او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکري لحاظه، د ایدیولوژیکي لحاظه طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري، او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لار ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیل لار ده، او دغه بشري حقوقو مسأله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي، او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لار نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه پر اسمت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لار نه د همکاري سپمبول کیږي، او نو غواړي چې هغوی سره په تفاهم سره دا کار مخته بیایي.
مننه شفتا صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي، او دغه د یو کال نور هم غزيږي، څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده، او طالبان په دې پوهیږي یو کنه که پوهیږي په ولونو اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړله. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي، کله چې طالبان په وس پورې هم نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړی سره مشکل لري، او د نړی یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما دی. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته دوی کولی شو چې د یونما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي، تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوالو مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونی کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسو هغه پرتره کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ، وران او خراب دی. نړیوال د دین ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو هم د اوس هم روان دی چې دغه حالت نورم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من حیث یو ایدئولوژیک گروپ هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اوریدل کیږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنې په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتي نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو دیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده پا جه چلور کلونو که چه طالبان تغییر ناپذیره دی. دغه شای دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دی سره چه نره چنگه گزاره که، افغانان چنگه گزاره که، دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی، دا یو بیل سوال دی چه وقت به دی جواب ورکی. حتی منگه دنه نه دی طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات گور، او دا دی واقعیتونو یو انکاز دی، دا واقعیتونه دی، منگه دی زان نوی. نو که طالبان دخه فرصت نه استفاده و که دیونامان دوی دی دوی دی ماموریت نام راست وغالی او نریوال سر مشترک جوا پیدا کی، نریوال تعودات سر دوی کمچه حکومتون پخوا حکومتون اوس افغانان پا مجموع که لری دی پا غبانده پای بند پاتشی، زده سفکر کم چه دوی پا گرده دی. اوس هم فرصت دی دوی پلاس که دی، لیکن فرصت رو مورستر بلی دی دوی دلاس اوزی. هغه سی یو وخت کې چې خدا نه خواسته افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي، او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره. نو زما ویره د هغه نه دی، لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب، کور مو ودان چې خپل نظریات مو راسره شریک کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اسحاق اتمر او همداراز میرویس آشفته صاحب هم په خبرونه کې راسره ول نظریاتو نه مو یو ورنړی مننه، او له قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه راسره په خبرونه کې مال ول تر بیا چې دا خبرونه درته وړاندې کوم. ملام او ملشه
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio